احمد شبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وای په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې شهباز شریف نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې او باثبات افغانستان د اتصال پرمختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د دې خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پی او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخه ونیسي که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم د دې نویو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلې دي چې هیڅ ویډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړ مورس په کابل کې وی غونډې ته وویل چې ټي ټي پی کومه نه ویډله نه ده بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه راهیسې په وړاندې ډېر پوځي عملیات ترسره کړي متقی دغه راز وویل چې له پاکستاني لوري سره په استانبول کې د خبرو دریم پړاو ځکه به نتیجې پای ته ورسید چې هغه د دې خبره غیر منطقي غشتنه لرلې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وای په اسلام آباد کې نن سې شنبه د محکمې د ودانې مخې ته په ځانوژن کې بریټ کې لشتر لشه دولس کسان وشتل شوې دي د روټر تر راپور لمخې د روختون وی سرچینې ویلي چې په 14 کې یو شمېر کسان ټپیان شوې هم دي چې د جنو روغتیایي وضعیت نازک دی دا یو خبر لمخي د یو جنو راپورونو لمخي تحریک طالبان پاکستان ډلې د دې 14 مسولیت منلې ده محسن نقوی په اسلام آباد خبري اعلان ته وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې په لای د محکمې ودانی ته د نن شي چې پر ځان پوری تړلې 14 موادو ته د ودانی د باندې د پولیسو لوی موټر سره نشته 14 ورکړه هغه ویل چې دغه پیښله مختلف اړخونو سړي او زیاتې کړه چې دا یوازې یو بل بم 14 نه ده بلکې هغه د نن په اسلام آباد کې شوی د هند سر اعظم نریندرا مودی وای په نوی ډیلی کې د موټر بم 14 عاملین به عدالت ته راکشي د هند پریس ټرست خبري اژانس راپور لمخي په نوی ډیلی کې تیر ماشام په یو موټر بم 14 کې د وشل شوی کسانو شمیر 1200 ته رسیدلې خو دغه شمیر تر اوسه رسما نه ده تایید شوی په دې 14 کې لشتر لشه 0 نور ټپیان دي پیشا دوشن به ماشام د سری کلا یا ریډ فورت ته نشتی په یو ګڼې سیمه کې شوې ده د راپورونو له مخې 14 په یو هایونډای موټر کې شوې او شاوخوا موټر او خلکو ته زیان اړولې د هند پولیس وای له تروریزم سره د مبارزې د قانون له مخې د دغه خونړۍ بمې 14 پاړه تحقیقات کوي د امریکا د متحده ایالاتونو سنا د دوشنبه پر ځنا وخت د امریکا د حکومت د لګښتونو د تمویل لایحه تصویب کړه چې له مخې حکومتي چارې بیرته پیل شي د سنا جرګې شپې ته غړیو د غلایې ته چې د 2026 کال د جنوري میاشتې تر پایه پورې د حکومتي چارو لګښتونه تضمینوي رائے ورکړه او 24 نور ورته منفي رائے وکړولې دغه اقدام وروسته له هغه کې شي چې له سباندې 24 شو زورایي سي اکثریت حکومتي ادارې تړل شوی او د فدرالي ادارو پولیسکونو زره کارکونکو د تنخواه په برخې شوی او هم عامه خدمات لګډوړې سره مخامخ شوی دي د غلایه باید د اساسو جرګه هم تصویب کړي او وروسته به ولسمشر ډونالد ټرمپ توشیح کړي په پام کې چې د چهارشنبه پر ورځ د اساسو جرګه د دغه لایحه په اړه رائے واخلي ازادي رادیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري په دې خبرونه کې تر سلویر ساعت په کم وخت کې د پاکستان او هند په پلازمینو کې 14 او د دې 14 په تړاو د افغان طالبانو د اعلامیو الفاظ سره توپیر لري د اسلام آباد د 14 مسولیت تحریک طالبان پاکستان اخیسته هغه ډله چې اسلام آباد د افغان طالبانو نږدې ملګری ګڼي د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکجی نظر مو هم اخیسته
پاکستان ناراض ده له طالبان نه جوړولې
د ژمی په درشل کې د افغانستان په ختیځ او شمال کې د زلزلې ځپل یو اندېښنې در سره شریکو
خیمه راوړې دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خسړې
هوا هم یخ ده خیمو کې اوبر هم نه وي
په افغانستان کې مو د وچکالۍ لامل د افغان بزګرانو لستونزو هم خبرو تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadirado.com کې اوري. په اسلام اباد کې چاودنی دولسنه وشلي. مسولیت تاریخ طالبان پاکستان ته لمنلې او پاکستاني چارواکو افغان طالبانو ته خبرداري ورکړې ده. دوی په افغانستان کې واکمن طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي. د اسلام اباد چاودنې یو ورسره تر دې وشوه چې به بلې چاودنې د هند په پلازمینه کې مرشوب لواړوله او هند تحقیقات پیل کړي دي. دا سراپورونه هم هندي رسنیو خبره کړي چې دا شکونه پکې کیږي چې په دې حمله کې پاکستان لاس لري. له کابل تر اسلام اباد او بیا تر نیوی ډیلی د دې کړکې چن وضعیت جزئیات سړي په دې اړه خبرونه کې وړاندې د سیاسي علومو د استاد نصر الله ستانکزي نظر هم در سره شریکو. مخکې تر دې چې د استاد ستانکزي نظر در سره شریک کړو د موضوع جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو.
بلې شي برسه مننه. د طالبانو حکومت په اسلام آباد او نیوی ډیلی کې ورستۍ خونړۍ چاودنې وغندلې. په اسلام آباد کې د یوې محکمې د ودانۍ مخې ته نن سیشن به په ځان وژونکې حمله کې چې د راپورونو له مخې مسؤلیت د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي اخیستی نږدې څلوېښتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه دولس کسان مړه او اوویشت نور ژوبل شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ایکس پاڼه په اسلام آباد کې چاودنه او په وانه کې د روزنې پر یو مرکز حمله چې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې په سختو ټکو غندلې او خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. تاریخ طالبان پاکستان په یو اعلامیه کې په اسلام آباد کې د ځان وژن کې بریدي مسؤلیت اخیستو ترڅنګ ګواښ کړی چې تر هغو چې په ټول پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شوی نه وي نور حملې به هم ترسره کړي. هغه ډله چې پاکستان تور پوری کوي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او نوې ډلې ملاتړ کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې خبر وړاندې وویل چې یو بریدګر هڅه کوله چې پلی د محکمې ودانۍ ته دننه شي چې په ځان پورې تړلې چاودیدونکې وسیله د ودانۍ د باندې د پولیسو یو موټر ته نږدې وچوله. هغه ویلي چې دغه پیښه له مختلفو اړخونو څیړي او زیاته کړه چې دا یوازې یو بل بم چاودنه نه ده بلکې هغه دننه په اسلام آباد کې شوې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف په اسلام آباد کې ځان وژن کې بریت په اشاره ویلی چې په دغه سي حالت کې په کابل کې له واکمنانو سره خبرو ته هیله مندي به بی ګټي وي. هغه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې پر کابل واکمنان کولای شي په پاکستان کې د تروریزم مخه ونیسي. د پاکستان دفاع وزیر دا کړی چې اسلام آباد د جګړې غزول د کابل پیغام دی او زیاته کړی چې پاکستان توان لري چې ورته بشپړ ځواب ووایي. لدې مخکې نوموړي پرون دوشنبه ویلو چې که ترکیه او قطر د منځګړیتوب وړاندیز وکړي نو له طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو امکان شته. هغه پاکستانی جیو نیوز ته ویلي ترکیه او قطر دواړه د پاکستان نږدې ملګري دي او اسلام آباد له طالبانو سره د خبرو اترو د دوام لپاره د دوی غوښتنه نشي ردولی. د ترکیه او قطر په منځګړیتوب د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ تیرونې په استانبول کې د خبرو درېم پړاو بې نتیجې پای ته ورسېد. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي په سیمه کې د تلپاتې سولې لپاره مهمه ده چې کابل د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په ګډون د ترهګرو ډلو مخه ونیسي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې شریف نن سیشن بي په اسلام آباد کې په یو غونډه کې وویل چې یو باثباته افغانستان د اتصال پر مختګ او سوکالۍ لپاره مهم دی خو زیاته کړه چې دا هیواد باید د خبره درک کړي چې تلپاتې سوله هله ټینګېدای شي چې کابل د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو چې د افغانستان د خاورې فعالیت مخته وړي مخه ونیسي. که څنګه د طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د صدر اعظم او نور چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې مخکې ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ ستونزه بللې او ویلي دي چې هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د بریدونو لپاره کار واخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وړم ورس په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې ټي ټي پي کوم نه وی ډله نه ده بلکې له 2002 کال وروسته د پاکستان د حکومت د سیاستونو په وړاندې راټوکېدلې او د پاکستان پوځ له هغه رئیس په وړاندې ډیر پوځي عملیات ترسره کړي دي. په اسلام آباد کې نن ځان وژن کې حمله یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د هند په پلازمینه نوې دلی کې یو موټر بم چاودنه وشوه. هندوستان ټایمز د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي په دې چاودنه کې چې د تاریخي لال کلا ته نږدې پرون دوشنبه وشوه لږ تر لږه دیارلس کسان وژل شوي او یوشت نور ټپیان دي. په نوې ډیلي کې د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د هند پولیسو ویلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې د قانون په چوکاټ کې د دغې چاودنې په اړه تحقیقات کوي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې د دې چاودنې عاملان به عدالت ته راکاږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په نوې ډیلي کې چاودنه غندلې او د قربانیانو له کورنیو د هند له حکومت او خلکو سره ژور خواخوږي څرګنده کړې او د ټپیانو لپاره د عاجلې روغتیا هیله کړې ده.
نوری صاحب مننه. په داسې حال کې چې نن او پرون په ډیلي او اسلام آباد کې مرګونې چاودنې وشوې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط ډېر کړکېچن دي، نو پوښتنه دا ده چې روان حالات سیمه کوم لوري ته بیایي؟ افغان طالبانو په اسلام آباد او نوې ډیلي کې چاودنې غندلې دي، خو پاکستاني چارواکي د اسلام آباد نننۍ چاودنه د کابل یو پیغام ګڼي. د روان وضعیت په اړه سلطان محمد سرور د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پخواني استاد پوهان نصر الله سنگزي سره مرکه کړې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رابط ډیر ترینګلی شوی دی، حتی له یوې خوا د جنگ د ډولونو غږونه راځي او بل خوا په اسلام آباد او په نوې ډیلي کې چاودنې شوی دی. د دغه سې شرایطو او حالات په سیوري کې سیمه کوم لوري ته روانه ده؟ استاد مخکې دې چې د دغه پوښتنې ځواب راکړي، ولی د طالبانو د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې دغه حد ته ورسېدي؟ مهرباني.
فکر کوم چې چې پاکستانیانو فکر کوو یا اسلام آباد فکر کوو چې طالبان به د سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلورو کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې د هغوی دفاتر د هغوی غوښتنې د هغوی ستراتیژیک عمق نه مني. بلنه طبيعي ده والفاكستان ناراضه ده، ده يوه مسألة. فلا دوه مسألة ده ده تكلا وزيات ده فاكستان نخوة طالبان نومي ده كي نو بيا بده طبيعي ده ده فاكستان نحريف هند زان طالبان ته نزدي خبيه او ده طالبانو نزدي والي هم ده سبب كرزي چه فاكستان ينتين ناراضه سي وزيات ده كركي چه نوالا ترسي كي تمغو تاسيو شاهدان.
یعنی دا د اسلام آباد د پاکستان د چارواکو پوځي چارواکو لخوا یو ناسم اټکل و چې که دوی د طالبانو د افغان طالبانو ملاتړ وکړي نو هغوی به د دوی ستراتیژیکې غوښتنې ومني.
دقیقا تاسو وګورئ که چېرې د څلورو کلو مخته لاړ شو او حتی له هغې نه مخکې پاکستانیانو آرزو دا وه چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سقوط وکړي، چې سقوط یې موکړه او د دوی په اصطلاح د دوی په خپله خوښه یو حکومت راشي، د دوی د استخباراتي چارواکي تاسو ولیدل چې په یو وخت کابل ته راغلل، او له بلې خوا نه تاسو ولیدل چې پاکستانیانو دا هم ونه منله چې طالبان په رسمیت وپېژني. دا په دې مانا چې دوی یو ډول ځان ته محتاج نه ساتي او په غیر مستقیم ډول خپل اهداف ته ورسیږي. اما په کابل کې چارواکو، په کندهار کې چارواکو، زبرګر قوم د پاکستان وختونه تمکین ونکه او دا د پای سوګر زیده چې طالبان هم هند ته متوایه سي خپل ترانزیتي لارې مرکزی آسیا ته او ایران ته او چین ته وغځوي، او په دې توګه له دغه موقعیت نه په استفادې سره اسلام آباد ناراضه ده او یو ډول غواړي چې اوس په پوځي فشار او استخباراتي فشار په نتیجې کې یو ځل بیا که وکړی چې د آخرین کارت په توګه یې ولوبه وي چې تا په طالبان تمکین ته بېرته راوړم.
استاد رابوسو سنوي شرایطو ته لکه څنګه چې ما پخوا ویل وزیر ډیر ترنګلې دی، حتی د جګړې ډولونه غول کیږي او چاودنې دی په اسلام آباد او په نوې ډیلی کې. د دغه شرایطو او حالات په سیوري کې سیمه کوم لور ته ځي؟
زبګر کوم سیمه آرام نه و، سیمه متشنجه و، او هغه هم تر ډېره حده د پاکستان د غلط سیاست له وجې نه ده. په دې مانا چې پاکستان له خپلو ګاونډیو هېوادونو سره په استثنا د چین ډېرې ښې اړیکې نه لري. هلته که ایران ته وګورئ معمولا د بلوچو د تحریک د ازادۍ د تحریک غړي روزي چې د ایران د دننه ناراضه ده، د داعش د ګروپونو شتون په پاکستان کې، د نورو تروریستي ګروپونو چې هغه هند تهدیدوي او د خواتاله افغانستان سره هم مشابه حالت اوس رامنځته شوی، له غیر جمله نه داعش حضور په پاکستان کې دا د پاکستان د غلطو سیاستونو پایله ده چې سیمه نارامه شوې ده. تا دا احتمال زیه لکه چې دلوی ان انډیان وایي چې دا پرونی انفجار چې په نوي ډیلي کې هم شوی په دې کې د پاکستان لاس ده. حتی افراد یې مشخصه یي او عکس العمل تاسو ګورئ چې ډېر زر په اسلام آباد کې مراکز کېږي او د نننی انفجار ده چې په اسلام آباد کې شوی ده. دا وضعیت سیمه لا هم کړکېچونه کوي. د پاکستان اقتصادي او امنیتي وضعیت داسې نه ده چې پاکستان وکړی شي او څو جبهو کې په اصطلاح دا لوبه مخته بوځي. اما په هر صورت موجوده وضعیت سیمه خطرناک ده.
استاد وروستۍ پوښتنه، آیا د کوم وسط حل څرک لیدل کیږي؟ په استانبول کې وروستۍ خبرې بې نتیجې پاتې سوې. د دواړو خواوو مواقف سره ډېر ښکاری چې لري دي. یو خوا اسلام آباد وایي چې د افغان طالبان باید په پاکستان کې د ټي ټي پی د بریدونو مخه ونیسي، او بلخوا طالبان ورته وایي چې له دوی سره خبرې وکړي له ټي ټي پی سره، او اسلام آباد داسې ښکاری چې خبرو ته غاړه نه ږدي. مواقف سره لري دي.
فکر کوم چې هغه موقف پاکستان طالبانو په ارتباط نیولې چې ګویا د پاکستان امنیت باید طالبان تضمین کړي، دا واقعا له عقل نه وتلې یو مسله ده. دا ډېره بې معنا غوښتنه ده. په هر صورت په ماهیوي لحاظ دا ستونزه نه حلېږي، په دې معنا نه حلېږي چې که دې ته پام وکړو چې د ټي ټي پي او د طالبانو روابط د ایډیولوژیک روابط دي. طالبان په هېڅ وجه آماده نه دي چې د خپل دا روابط له منځه یوسي. د ډیورند د مسله موضوع ده، دا په هېڅ وجه طالبان د صلاحیت هم لري او هېڅ کولی هم څه دا مسله حل کړي. هغه امنیتي ستونزې چې پاکستان لري او هغه غواړي چې دغه ټول مسؤلیت د طالبانو په غاړه واچوي، طالبان دا بدنامي حتمي ځان ته نه غواړي. نو په مایوي لحاظ که هر څومره مذاکرات صورت هم ونیسي، زه فکر نه کوم چې کوم دوامدار و مستمر نتیجې ته ورسیږي. په شکلیاتو کې بله، دا یې د لپاره چې د سیمې هیوادونه لکه ایران، روسیه او اخواته ترکیه، چین، دوی نه غواړي چې دا سیمه نارامه سي. زه فکر کوم چې یو وسط لاره به انتخاب سي. د جګړې امکان کم دي، اما
له پوهان نصرالله سنجزي سره مو د سلطان محمد سرور مرکه اورېده. د افغانستان او پاکستان د کړکېچنو اړیکو په ارتباط ترکی رسنیو راپور ورکړی دی چې روانه اونۍ به د ترکیې د دفاع، بهرنیو چارو او استخباراتو جګپوړی پلاوی اسلام آباد ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څنګه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا زادې راځي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ازادې رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانانو یو ډله چې په جرمني کې د مشتي دوله لپاره منل شوې نن له پاکستانه د جرمني په لور روانه شوه. د ډي پی ای خبري اژانس سره پور لمخې دا لکه چې په جرمني کې نوی حکومت کار پیل کړي، د افغانانو 15 ډله ده چې جرمني ته استول کیږي. د دې اژانس د خبريال په وینا د افغانانو دغه یولس کسیزه ډله له اسلام آباد په یو مسافر وړونکو الوتکه کې لومړی استانبول او بیا د جرمني هانوور ښار ته لیږدول کیږي. تر دې مخکې جرمني له خطر سره مخامخ د افغانانو څلور نور ډلې په ورته الوتنو کې هغه هیواد ته استولي. خو د جرمني د حکومت په وینا شاوخوا 1900 افغانان چې جرمني ورته پناه ورکړي یا ورسره د منل کېدو ژمنې شوي تر اوسه په پاکستان کې پاتې دي. د رواني میاشتې په پیل کې د جرمني حکومت جنو افغانانو ته لیکونه واستول چې کدوې جرمني ته د کډوالۍ له پلان لا سخلی نو مالی ملاتړ به وکړي. هغه اقدام چې ډېرې دغو افغانانو پر سخت انتقاد وکړ. یو افغان چې لیکي تر لا سکړې دی ډي پی اژانس ته وویل، موږ دوه کال په پاکستان کې تیر کړی او اوس موږ ته د شرم او احمقانه معاملې وړاندیز کیږي چې دا زموږ او زموږ د ماشومانو راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل لمخې پروتلونکو وو ورځو کې د افغانستان په جنو شمالي ولایتونو کې هوا تر منفی وو درجو پورې شکته کیږي، او د افغانستان په ختیځ کې د کونړ په ولایت کې په جنو لری غرنیو سیمو کې هوا منفی کیږي، خو تر ډیره ټیټه درجه مثبت وو اټکل شوې ده. البته ټیټه درجه دا هغه سیمې دي چې په وروستیو کې زلزلو ځپلې دي. د افغانستان په شمال او ختیځ کې یو شمیر زلزله ځپلی وای د هوا په سړېدو د سرپناو د نشټوالي او عامه روغتیا سنتیاو ته د نه لاسرسي له امله ژوند لننګونو سره مخامخ دی. دوی اساجر ډوته وویل چې دوی او کوچني ماشومان چې ځینې ټپیان هم دي په بد وضعیت کې دي چې د هوا په سړېدو سره په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. جزئیات په دې راپور کې
دم خانه خودم که فعلا زندگی میکنم بسیار طرز و لرز هستم دیگه، نه یک زنجیر زندگی دیگه شبه شاید خانه من چپه شوه.
وای کور زلزله ویجاړ کړی او د مناسب سرپنا د نشتون له امله دا او کورنۍ چې ځینې غړي سخت ټپیان هم دي بد وضعیت سره مخ دي. د سمنګان ولایت د زلزله ځپلې او د شپږو ماشومانو مور ناهید د نومبر په 11 ازادي رادیو ته وویل
بسیار زلزله شدید دی. دایي خانواده خودم ننویم سرشان زیر خانه مانده بود.
از ما اندرور او ماشومی تر ویجار شوی کور لنده پاده و 15 رزی رختون که و اوسی کور تراوستی او اوسم دکتران وی چو وزیعت یه خنده دی. زما او دلورکان وضعیت مې هم خنه دی. دلته هیڅ داسې د روحي رواني ناروغیو ډاکټران یا مشاورین هم نشته او نه کومه ښځینه ډاکټره راغلی. تر اوسه پورې هیڅ چا موږ سره مرسته نه ده کړې. ډېری کورونه ویجاړ شوي. موږ هم دلته هره شیبه په ویره کې ژوند کوو، ځکه که بله زلزله وشي کور به راولوي کې کور مو او یا ساده تخریب شوی.
ناهید زیاتوي چې دا او ماشومان د زلزلو د ټکانونو له امله په روحي او رواني نارامیو اخته او وخت په وخت سخت ویریږي. د سمنګان ولایت د تنګي تشکرغان سیمې اوسیدونکي او زلزله ځپلی شیرخان هم ورته وضعیت بیانوي او وایي چې دوی مرستو ته اړ دي خو په کافي اندازه ورسره نه دي سوي.
زلزله څه وسو د مونږ کور ونه اړ ته موږ ډېر بد وضعیت کې یو مرستې دونه نه دي سوي. خیمې را وړي دي اما خیمو کې ځوان کو په زمي کې خو سړی نو که چېرته داسې لازمې ونیسي سرپنا نه وي او مونږ ته کورونه نه وي د مونږ ماشومان به ناروغان سي او د دې د مریضۍ پیسې به مونږ له کومه کړو په دې خراب وضعیت کې. نو زما غوښتنه دا ده چې له مونږ سره مرستې وکړي، مونږ ته سرپناوې برابرې کړي.
کابو یوه اونۍ وړاندې د نومبر په 3مه د شپې په یوه بجه د افغانستان په شمال کې په ځانګړي ډول په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د ریختار په کچه 6.3 درجې زلزلې و وېس کسان مړه، 900 څخه ډېر ټپیان کړل او له 1300 څخه ډېر کورونه یې ویجاړ کړل. خو دا یوازې د بلخ او سمنګان زلزله ځپلې نه دي چې د خپل بد وضعیت کیسه کوي، بلکې د کونړ زلزله ځپلې هم وایي لا هم په خیمو کې دي او ماشومان د هوا د سړېدو له امله ناروغان سوي دي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اګست په 1 نیټه د افغانستان په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې وی زلزلې له 2200 څخه ډېر کسان مړه، نږدې 4000 ټپیان کړل او شاوخوا 1000 کورونه یې ویجاړ کړل. د کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ داورک کلی اوسیدونکی حسن جان چې په زلزلو کې د کورنۍ 11 غړي مړه او دای او لمسیان یې سخت ټپیان سوي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
جریان لري کله زیاته کله کمی او هوا هم یخ ده. خیمو کې اوبه را نوځي کورونه وران دي. نو د مجبورۍ د لاسه مونږ په خیمو کې اوسېږو. ماشومان هم ټول سینه بغل دي. هوا سړه ده نو ګرم جامو ګرمو کرسیو ته کورونو جوړولو ته
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار زلزله ځپلو سره د مرستو خبره کړې، خو زلزله ځپلي وایي دا مرستې کافي نه دي. ځینې رضاکار سیمه ییز مرسته رسوونکي هم په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ستونزو د تایید تر څنګ غوښتنه کوي چې زر تر زره دې زلزله ځپلو سره مرستې وسي او په ځانګړي ډول د کورونو په جوړولو کې دې ورته اقدام وسي. د یادونې ده چې مخکې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون یو شمېر نړیوالو مرستندویو ادارو د دې زلزله ځپلو د اړتیاو پوره کولو لپاره د بودجوي ملاتړ غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې د ښځو ماشومانو او امیندوارو میندو په ګډون زرګونه کسان له سخت بشري وضعیت سره مخ دي.
که یو لور ته سړې هوا د افغانستان په شمال او ختیځ کې زلزله ځپلې اندېښمن کړي، بل لور ته دا هوا وچه ده او رښتونه په ټول افغانستان کې په نشت برابر دي. د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو او جرمونو د کنټرول ادارې یو این او ڈی سی خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې له امله افغان بزګران د کوکنارو کښته اړ کیږي. دغه ادارې په خپل اکسپانه په یو بیان کې لنډیوالې ټولنې او اړوندو بنسټونو غوښتي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی ټوپ ورکړي تر څو په افغانستان کې بغیر قانوني کښت کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرله پسې وچکالۍ سره مخامخ دی او یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته سم نه دی رسېدلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې خبرداري ورکړه چې اقلیمی بدلون د افغانستان په کلیوالي سیمو اقتصادي فشارونه زیات کړي چې لاملې افغان بزګران یو وار بیا د کوکنارو کښت اړ کیږي. د غیداري په نومبر 10 په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریالي شرایطو او د مخ په زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ګډو اغیزو د قانوني فصلونو کښت محدود کړي دي. یو ان او ډی سی لنډیوال ټولنې او اړوند بنسټونو غوښتي چې د اقلیمی بدلون په وړاندې هڅو ته لومړی تو ورکړي تر څو په افغانستان کې د غیر قانوني کښت په تولید کې د زیاتوالي مخه ونیول شي. د ادارې مخ کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې په روان 2025 کال په اوږدو کې د کوکنارو کښت تیر کال په پرتله 40% راکم شوی، خو په تازه بیان کې راغلي چې لدې کمخ سره سره له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو پراخ استنیدنه چې لاملې د کار په بازار فشار زیات شوی، د کوکنارو د کښت د احتمالي زیاتېدو ویره زیاته کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان بزګران هم وایي چې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د غنمو په ګډون د جوارو او شولو هیڅ ډول فصل حاصل ته نه دی رسېدلی. د ننګرهار د چین ولسوالۍ د پیښې خلسی میو بزګر چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل د سخت وچکالۍ سره مخ دی او د ډیزلي برېښنا په وسیله لزمه کې د اوبو درویسلو لګښي د غنمو او یا جوارو په کښت نه پوره کیږي.
لا چې کار ډیر خراب دی، پیسې نشته، فصلونه نه کېږي، وچکالی ده، بس مجبور یو چې بیا لسره کوکنار وکرو، اپین وکرو، ځکه چې داغه فصل بس لا چې ښه دی، بس لږ گزاره ورکه کېږي، پیسې میسې پیدا کېږي ورکی.
د فرا د قلایګا یو اوسیدونکو بزګر محمد علي هم ورته شکایت وکړ او ویل د سختو اقتصادي ستونزو لامل حل دی چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه وکړي. نو موږ آزادي راډیو ته ویل
کمتات 3 سال
د تیر دریو کلونو راهیسې دلته په فرا کې سخته وچکالی ده. بزګران لازم کنه ډوډۍ ګټو، خو ځمکه له تندې چاودلې دي او اوبه نشته. نو موږ اړ یو چې اولادونو ته ډوډۍ پیدا کړو. که وضعیت هم داسې روان وي، مجبور یو چې یو وار بیا د کوکنارو کښت مخه کړو، ځکه بلې هیڅ چاره نه ده پاتې.
دغه بزګران له حکومت او نړیوالې ټولنې د بدیل کښت په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د یو ان او ډی سی د نوي بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مرستیال ویان دی حمدالله فطرت د تیر جمعې په ورځ د لړم میاشتې 14 په یو غږیز بیان کې په افغانستان کې د شیشې د تولید د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو وروستی راپور رد کړی، ویلي و چې په دې هیواد کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق او کښت کچه 0 ته نږدې شوې. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو مخدره موادو او جرمونو د کنټرول ادارې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره د شیشې په تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی. اوس مهال د مصنوعي نشه یي موادو کاروبار د سازمان شوی او جرمي شبکو لپاره د عاید یو نوې وسیله ګرځېدلې. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس مهال د اقلیمي بدلون له امله له پرلپسې وچکالۍ سره مخ دی. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ویلي سره له دې چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله شپږم زیانمنونکی هیواد دی، خو په رسمي ډول په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس ته نه دی بلل شوی. د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون دیرشم کنفرانس پرون د نومبر په 10 په برازیل کې پیل شوی او د همدې میاشتې 23 به دوام وکړي. د نړیوال اقلیم په دې سرمشریزه کې له 190 هیوادونو څخه د زیاتو هیوادونو استازو برخه اخیستي او په نړۍ کې د نوي کیدونکو انرژي په پراختیا او د اقلیمي بدلون له امله له زیانمنونکو هیوادونو سره په مرستو بحث کوي. ملګرو ملتونو ویلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی چې له سختې وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم بارانونو او د اوبو د کمښت له ستونزو سره مخ دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پوند خځه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا